خوش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خلمړی پام کړی خبرونو ته. پروزګان کې د طالبانو چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیخه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپکېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 2.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د راج جیشل عدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاه پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلې او 4 نورې نیولې دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانی وژلې او لاس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانی وژلې او لاس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلې چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو فهرست کې شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
د په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لارم پاسو دی یتیمه ما د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ ما د ترغلم چې په مریا کوځي کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د هواد په بیلابلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یک شنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمه کلیزه په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غی ادارې ویلي په تیرې ولا سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 15 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای پر لوتنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې من سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو چینل لارو پوخا خو خوړلو ایران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې دی ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامورې نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیست است تون زی مدوه چند زیادی شوی پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لده حول دندو لری شوی اوس لزخت زیاد و سنزو سر مختی زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم حقا هم که کم کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرستندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان په سخت خورزواکۍ اخته سوی دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختمانی پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي.
په ټوله کې ایران
په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دې باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په زریه ورته جوړ شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هیواد وباسي او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څونه به نورم څوک وي که به نوي. خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګه کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخت د اغزنه وستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې. اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي. او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتشیو هلته افسرانو یا کارمندانو. دا هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغ کړي او د اقتصادي فشارونو نه ځان وباسي او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي اوس به هم وکړي په لاتون کې هم.
د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تاګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اڅکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د محدودیتونو لکبله وزګر شوی دی. د ازادۍ راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخه تصویر ما پرتی سپین بولدک ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه حتمی کېدو د ګڼو سنځو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړی دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پنګونې خونی مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28 په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکا باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایي. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غزي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د سبان یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن تر مابین دا بیا کالو دا متاثره مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول په کتاباسو کلار نس وخلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک وي.
د خاغلی اڅکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې له زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستي حمله له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د یرغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دوه ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د مسایلو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبې پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په ځواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملا تړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پازداران د یوه قمندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پازداران د قدس واکونو قمندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزه تړانګ کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پر ازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روختون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روختونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روختون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سی وی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزې پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نزدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زلارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر ازتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل د مریضان انتقالي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان کونړو ننګرهار ته رسول شي.
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لوی دیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د سرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک په رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړي. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسا عمرې له لوري جوړه شوې.
موږ خپل عیسا ده او د یتیمان لپاره پرې کوو. هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي، هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یې کوم کنجلی کاله کی هغه سپری درس ورته وي بل کړه. هغه یتیمان چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دویش په اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیلیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا اوس تر لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریا لرو چې جوړه شي چې 2500 کیږي. اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتره سو.
احمد د همدې شونځي یو زده کوونکی دی، وای پلاری تیری شل کلینی جګړې ورڅخه خېستی او اوس خوشاله دي چې په دې شوونځي کې زده کړې کوي.
ورکه جنرال مام نه دلونه چې کله به چې ما باندې ورولې د چغده کوي به کوونه مام جنرال مام دلونه چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړه. خو موږ ته بارو مام محمد سا دا زمينه ته برابر کړه چې ترانه مې نشم دته. خو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منځره کچه ته جوړ کړې دي. په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځل خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښ خوندې کو او پاکه ځا د خوراک
تو څخه راکې درې وخت منظمه غذا باندې. زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي، بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي چې مې د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ مې د تر غلم چې په مری کوونځي کې زده کوم. خپل مشه دي د شپې د پای د لې راسو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته. همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ته معلوم دي د چې مریضان څو کچنی کغاچی شپخانی ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درنې تام د کمالي سوداګر ترسو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړي دي او غواړي چې زموږ د وطن نور تجارانو په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومان لپاره د ګډول شونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.